السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي
افغانستان دا سون دونمده کې
په افغانستان کې د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوي موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللې دي د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا دې پریکړې ناهیلی او په زغرده متاثره کړی نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دغه پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي محمد نبي ویلي موږ د کرکټ له لارې نړۍ ته ښکاره کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلي دي دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکوي د استرالیا د کرکټ ادارې ویلي که چیرته افغان نجونو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکارۍ ته دوام ورکړي ټاکل شوی وه راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې یوورځنۍ لوبې وشي د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والي او علماو شورا ورته منتظره وه نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشیني ښودلې ده بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه په نوې بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي د نوې بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مظاهره چانو د زپلو له کبله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي
افغانستان دا سون دونمده کې özellikle başörtülü kızların üniversitelerde okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz gayri islami buluyoruz
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بلل دي. د ترکیه رسنوي د راپورونو لمخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د غسرګندونی کړي. تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بلل ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاري سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویل د خزو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفشي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونه کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پانتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ.
بیر دینین منسوبداریز.
بل ورته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیه هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ خبره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدي ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاري او سازمان اعلامیه ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاري او د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاري او سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینی په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دی ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنې ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بلل او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللي ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بیلې دي؟ همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبانو هم چې دی د اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څیرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې په پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامی عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې مزخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار وویو او بد کار ته بد وویو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علمه او بې د کاره نشي کیدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اس په نړیوال ګراه کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی و چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللی، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هیواد کې فعالیت درولې. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې لخوا خبري شوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وي چې اوس یې 192 تشمیر راټیټ شوی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د تړل شوي او رسنۍ لړل یوې 800 ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼې ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وي. نوموړی دا چې رسنۍ ولې تړلې شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
د بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح او نورو رسنوی ته وویل چې یا دې خپل پالیسي د دوی مطابق جوړ کړي او یا دې هم افغانستان پرېږدي. د دوه ښکارا خبرې وچې تر رسنویو مخایونی ولا
رسنه قرار گرفت.
هشت سوپ رسپانه د محل په چاپی بڼه نشرات نه لري، خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. د ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وي، خو اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوی اوس مهال 15 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري ژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندیدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمیر افغان خبریالان به درسنۍ د فعالیتونو د ریډو ته په خبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ خي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارول دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له واخه کې ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او لامنغه درکه د هر کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو لاغه راهیست ډیری رسنۍ سقوط شوي او ډیری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شهیدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورستربلی په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقوقو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتی ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ خودلی. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځم ورځې خبر کړی ویلي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندې شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بی بنسټه بولي. نوموړي د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اول خدای خبره سمانه د سي ګنې رسنۍ په زموږ له خوا یا زموږ له وجې تړل سي، اکثره رسنۍ تړل سي د ډیری تر اشغال پورې تړلې وي. کله سي باري منابع په دې وڅول نو طبيعي د خپل کار پرې خو تاسو په کې کله سي اشغال اوس او یو شمېر رسنۍ کړه د افغانستان اصلي رسنۍ وي ګڼې مې رسنۍ د اشغال د موخه لپاره تاسیس وي جوړ شوی امریکانو تمویلولي.
د یادونه د چمخې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنوي فدراسیون له پلاوي سره کتلی او د دوی ستونزو ته رسیدل نه وشي. دوی دا هم ویلي و چې اطلاعاتو ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادي تشمندي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدیال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالالودین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمود سیمو دفاع کوي. زیلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمود شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمود ښار له زیانګالي حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
افغانستان د استرالیا کرکټ ادارې د ورسته پریکړې د خبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپل ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لورې د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو او نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې استرالیا کرکټ ادارې له لورې وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوب لړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسېدلی وو چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هېواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دي چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیک کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکي وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې خبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه سلویښت کلنې جګړه ییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوې وای د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوې وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول. اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده. د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په رالېږل شوي پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو وسنۍ او پخوانۍ افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو ملا زنډولې ده. د
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالی شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کیږي. ځایي موټر چلونکي او عام خلک هم د یادګار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 20 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوریت نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سړک هم تخریب شوی. قیر شوی سړک د نورګر ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې څه موده وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سړک مات ځایونه بیرته ورغول، خو خالی شوی غاړې له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
سلامپور چړاینه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د کولې شو سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالې چې اوبه یې بندې دي بیخي ډېر وخت نه چا سغرس پیندې لرلې هغه هم خالي کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 20 کیلومتر سرک موږ لرو اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنی ده پوره حفظو مراقبت.
د سیمي موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور د ترمیم کې سرک د غاړو سره روغ پات کیږي، اوس غاړي د شو خاور او شګه دی وګوري سیمټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک به تخریب او د دې شي نه بچي خلکو د دې ته په کار او تګ راتګ د اثر شي او مشکلاتونو خلاصول. دا دور احمد لری لکه نمای سرک جوړ کې دا دور کې کې سرک چې دوی کې چې دا چې نمای نمای چنده دا کېږي او ماتېږي سرک د مابې نه ځینې دا ټول سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک د تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړې په داسې حال کې بیا رغول کېږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو نواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند وزارت څخه موږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارش طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړا واوریدل چې بیا غنغلې کړي پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ولله حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وش کوي، نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دینی علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چاک دی، کار د هر چاک دی، نو هغه علما دا د دوی ته هم سپارښتنه کوي. نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تګ دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت ده چې هغه سوی تغذی یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي، میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او حضرت عمر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران ستا دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ژغ دې ته د اسلامي عمارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زین در احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې بچو در څو د سیالات روان وي، موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي څو در څو د ژوندګي وي او څو در څو د دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري، په دې خطر ژوندۍ نسته، نو کارونه ټول پر شا روان دي. نو افغانستان کې وي ودو سمې اله ورزو ده چې د مرستې مستروي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول حکومت را راولي موږ افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي نو دا می غشتنه او شوختنه ولري د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو